الشيخ بشير خلق الدنيا
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار روهیلا صدران به هم ما سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته کوي سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره. خو در ته مخکې د دې سات خبرونه اوریدو همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو د فیصلې توثیق کړی دی. د افغانستان حکومت ویلي دی له پاکستان سره د سولې او یووالي عمل پلان جوړ شوی او هیله لري چې ګټورې نتیجې به ولري. په چچنیا کې په یو کلیسا برید کې د بریدګرو په شمول اووه تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو فیصله تایید کړه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې غونډه وشوه چې پکې ګډون کوونکو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو فاټا کې په انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحاتو اتفاق وکړ. د غونډې وروسته په خبري شوی اعلامیه کې راغلي په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډولو متعلقه وزارتونو ته هدایت ورکړل شوې چې ټول قانوني آئینی او انتظامی طریقه کار په اړه د پارلیمان کې نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورات وکړي. کمیټه د فاټا لپاره د راتلونکو لسو کلونو د اضافي فند ورکولو د فیصلې توثیق هم کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوه کاله مخکې د فاټا اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې وه چې د ټولو ایجنسیو له سفرونو وروسته یې خپل رپورت وړاندې کړی و. لاغې وروسته وفاقي کابینې د تیر کال مارچ کې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. بلخوا د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشورې شروع کړي. د لړکه بیګا په اسلام آباد کې د قانوني چارو وفاقي سلاکار بیرستر ظفر الله په مشرۍ و غونډه وشوه چې پکې نوموړي وویل په دې حق لبا دیرشم آئینی ترمیم راوړل کیږي. بیرستر ظفر الله زیاته کړه چې د فاټا اصلاحاتو بل به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې وړاندې کوي، خو له هغې مخکې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې و غونډه کیږي او ټول اپوزیشن ګوندونه له فاټا پارلیمان غړي به په اعتماد کې اخلي. په پارلیمان کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د سولې او یووالي عمل پلان جوړ شوی او هیله لري چې ګټورې نتیجې به ورکړي. د دې وزارت ویان صاحب غت احمد تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل د لړکې شپږ کاري ډلې جوړې کړل شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
ما تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم،
تر اوسه چې موږ توافق ته نه رسیدلی، غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا وړوي او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه ترلاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هیلمن یو چې مطلوبه نتیجه ترلاسه شي.
د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ملاقات کې په دې اتفاق شوی و چې د ترهګرۍ ضد مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او بیا پخلاینې بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو واپسې ترڅنګ یو شمیر نور نکات به د عمل پلان برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم د زیارت په ورځ تایید کړه چې دواړه خواوې په دې حق له تفاهم ته رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د ویجاړو شوو مارکیټونو مالکانو او کاروباریان وایي حکومت د ورسره د معاوضو ورکولو وعده پوره کړي. د یوځای مارکیټ مالک حاجی عبدالستار پرون مشال لري ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې خواوشا دیش زره دکانونه وران شوې دي. دی وایي
نظر
د شمالي وزیرستان ځایي انتظامی تیره میاشت د تباشو مارکیټونو له مالکانو او کاروباریانو سره مذاکرات کړي وو چې پکې یې ورسره له یوې سروې وروسته ټولو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو وعده کړې وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دینی عالمانو ویلي چې د مسلمان نظام، مسلمان پوز او مسلمان ملت په وړاندې جنگ حرام دی. دا خبره عالمانو له هغې وروسته کړې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په روژه کې د جنگ ودرولو وړاندیز رد کړ. د افغانستان یو دینی عالم سمیع الله ریحان نن مشال ریډیو ته وویل سوله الهي امر دی او هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید دا حکم ومني. افغان دینی عالم دا خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ضد روان جنگ جهاد گنی او د روجې په میاشت کې په دوام تاکید کوي. پرون روسی پولیسو په چچنیا کې و کلیسا کې باندې برید کونکي سلور وسلوال وجل دي. د روس تحقیقاتي کمیټې په یو بیان کې ویل د غبرید کې دوه پولیسوالا وجل شوی او دوه نور جوبل شوی هم دي. دا راس کلیسا ته ورغلې یو عبادت کونکي هم وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی. یاد کمیټې زیاتوي چې بریدګرو سره وسلې او چړې وي. د روس د ولسمشر ملاتړ لرونکي د چچنیا مشر رمضان قدیروف روسی رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د سرخار ګروزنی په دغه کلیسا کې د خلکو يرغمال کولو هڅه کوله. او بل خبر دا چې نن د لاتینی امریکای په هیواد وینزویلا کې خلک په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل رایې چوي چې پکې تما کېږي. موجوده کین اړخه ولسمشر نیکولاس مادورو په دویم وارد شپکلنې دورې لپاره منتخب شي. یو شمیر اسیلونکي تما سرګندوي چې په دې انتخاباتو کې به د رایې اچولو شرکت کوي ځکه چې د عمومي بهیر سیاسي ګوندونو له دې بایکاټ کړی دی. دا راز د امریکا او یورپي یونین په شمول د لاتینی امریکای څوارلسو هیوادونو د انتخابات په ښکاره ډول رد کړی دی. په دې انتخاباتو کې د 55 کلن مادور مقابله له نورو دریو امیدوارانو سره ده، خو د هغوی د بریالي کېدو امکانات نخکاري. دا تر دې د مشال خبرونه. او اوس درته د موسم حال درکو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 2، بنو کې 6 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې به اوره د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکولو فیصلې توثیق کړې ده.
واقعي حکومت او اپوزیشن په دې باندې راځي په ټول ورول ټول په کاري چاغي خپل ممبران ته وینا او ته هغه کوم پوره کی.
د شمالي وزیرستان تاجران وای حکومت ورته ویلي چې په سیمه کې د عملیات له وجې د شوي نقصان د ازالې لپاره به معاوضه ورته ورکوي، خو تر اوسه نه ده ورکړي.
چکیم د دکاندوران دی هدغه څومره نقصان شوې فوري توبر کمیټي د دفعال شي چې په میاش کې نه نه دا مسله حل شي. او چې څا څومره نقصان شوې چې ډبل ورته ملو شي، سنگل نه ډبل ویلې چې درې کولا کې تیسول.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل هیله من دی چې له عمل پلان نه د سولې او یووالي لپاره ښې نتیجې ترلاسه کړي. خو یو کار په وای
هم د افغانستان حکومت هم د افغانستان کې اپوزیسیون کیمیا امریکا ملګري ملتونه خپلې برخې تر پوښښ لاندې راولي، له هغه وروسته به دغه د پلان عمل نتیجه ورکړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکولو فیصلې توثیق کړې دي چې ورسره به انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحات راوستو باندې هم سلا شوې دي. بلخوا د فاټا عیني حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې شروع کړې دي. وایي چې د قومي سمنې په راتلونکي غونډه کې به د فاټا عیني ترمیمي بل وړاندې کوي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
په اسلام آباد کې د خالی په مازیګر د قانون وفاقي سلاکار بیرس رضف الله خان په مشرۍ کې د فاټا د دیشتم آئینی ترمیمی بل په اړه د پارلماني ډلو غونډه په اسمبلی کې وشوه. په دې موقعه د بیرس رضف الله خان وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو بل په راتلونکي غونډه کې وړاندې کوي، خو له هغې وړاندې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې غونډه کیږي او ټولې مخالفې ډلې او د فاټا د پارلمان غړي به په اعتماد کې اخیستل کیږي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وویل چې په دې غونډه غونډه کې ټولې مخالف ډلې په دې سلا شوې او په دې بل کې ویل شوې دي چې په یو کال کې بعد دننه قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکوي او دا شان به نور اصلاحات هم عملي کوي. د زیاته کړه
کوم بل چې ګورنمنت راوړل غواړي هغه کمپریهنسیو بل دی او وانس فارال به دا شی دغه شي ان شاء الله په ټایم لاین یو کال به باندې کې لګي. البته امندمنت به کیږي دا ریګولیشن د پاره به دا شی څنګه اگر کو چې را د هغې لپاره سټرکچر او د هغې اختیارات چا ته ورکول دي هغې لپاره انډیشلی بس د هغې د اگزیکټیو به سره ولي نور په بل باندې ان شاء الله اتفاق تقریبا شوی دی او بل به په منډه باندې بل ټیبل کیږي ان شاء الله په دې پیریډ کې به راځي.
له باجوړ د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای چې حکومت او مخالف ډلې لډیر مودې رئیس د فاټا اصلاحاتو عملی کولو خبره کوي خو چې کله د بل منځوري خبره راشي نو په اسمبلی کې د دوی غړي موجود نه وي. شهاب الدین خان وی لدی وړاندې د مئی په شپږمه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلي سیمو په اړه د پارلماني مشرانو غونډه شوې وه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کړی وو او ویلي وو چې د فاټا په مسله دې ریفرندم وکړي شي او یا دې ورته ځانګړي صوبه ورکړل شي چې خپلې فیصلې پخپله کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د عمل په پلان کې حساس موارد ځای پر ځای شوي دي او عملي کول یې دواړه هیوادونو ته اړین دي. ځینې پوهان بیا وایي پاکستان به د دغه پلان په چوکاټ کې یو شمېر عملي اقدامات ولري خو د دوی په وینا د عمل پلان په افغانستان کې د ټولو ستونزو حل نشي کېدلی. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ ملاقات ګټور بللی و. تفصیل د ناجیه ساپن اورو.
کابل دا ځل له پاکستان سره د سولې او یووالي لپاره عمل پلان ته سترګې نیولې او هیله څرګندوي چې ورنه مطلوبه نتیجه به ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلان حل شوی او تمه ده چې شپږ کاري ډلې د پلان په شاملو مواردو کار وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د شنبې په ورځ وویل د عمل په دغه پلان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي په برخه کې مهم موارد ځای پر ځای شوي دي.
تر اوسه چې موږ توافق ته نه و رسیدلی غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا وړ وي او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه ترلاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هیله من یو چې مطلوبه نتیجه ترلاسه شي.
له تروریزم سره مبارزه او امنیتي همکاري د سولې او بیا پخلاینې بهیر سیاسي همکاري ګډ اقتصادي پرمختګونه له پاکستان نه د افغان کډوالو بیا ستنول او د تاوتریخوالي کمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره د عمل پلان له مهمو مواردو څخه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو د تیرې دوشنبې په ورځ په څلورمه ناسته کې هوکړه وکړه چې د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان به بشپړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې د تیر لمریز کال په ناسته کې هوکړه کړي وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند باید ژر تر ژره ورسته شي. خو د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې پاکستان به د عمل پلان د عملي کولو لپاره ځینې اقدامات وکړي خو په خبره چې د افغانستان د قضیې نورو خواو ته هم پام ډیر مهم دی.
د پاکستان په دریځ کې انعطاف راغلی دی دا دل په عمل کوي مګر د کوم پلان چې دی د دې تاثیرات تر دې حده نشي کېدلی چې د کامیابۍ کې هم نه افغانستان ته به سوله شي او که ناکامي نه افغانستان ته به جګړه راځي. د دې عمل سره موازي باید هم د افغانستان حکومت هم د افغانستان کې اپوزیسیون دنیا امریکا ملګري ملتونه خپلې برخې تر پوښښ لاندې راولي له هغه وروسته به دغه پلان عمل نتیجه ورکړي.
افغانستان په کراتو ویلي چې په دغه هیواد کې د سولې کلي له پاکستان سره ده او اسلام آباد کولی شي چې په رښتینې همکارۍ سره په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې اساسي رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو منسنه سپوش پک سوا یوشت کار شروع کړی دی او تاسو مشال لیډیو اوس اوریدل شئ چې کومه تکنیکی ستونزه به حل شوې ده. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د پرون په کراچۍ کې رتراګری سید عدالت د وزیرستاني سوانه کې مسید د وژنې د کیس اوریدنه وکړه چې پکې تورن پخانی پولیس افسر راو انور عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع نوموړي ته هتکړی نوی اچول شوی او یو شمېر پولیس افسران ورسره هم وو. دې خبرې په ټولنیزو رسمي رسنیو یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه د کراچۍ پولیسو د نکی مسید د کورنۍ وکیل سوای د منور شانې تفصیل اورو.
د خالی پورز پخوانی پولیس افسر راو انوار په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. نوموړی د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود په وجنه تورن دی. راو انوار د پولیس په حفاظت کې عدالت ته په زغره بند ګاډي کې راوستل شو او هتکړۍ ورته نوی اچول شوې چې خلکو په سختې نیوکې کړي او غواړي چې له نوموړي سره د یو ملزم په څیر چلند وکړل شي. په دې اړه د کراچۍ پولیسو ویان عادل رشید پرون مشال لیډیو ته وویل له راو انوار سره د قانون مطابق چلند کیږي. په قانون کې پولیسو ته د هر کار لپاره په لیکلي بڼه هدایت یا مینول ورکړل شوی چې تر مخه یې د هر ملزم سره چلند کوي. د مثال په توګه سیاستوالانو یا د شپاړسم ګریډ نه پورته سرکاري افسرانو لپاره یو طریقې کار ورکړل شوی دی چې پکې د دوی خلاف په مقدمه یا تحقیقاتو کې له عامو ملزمانو سره فرق نه وي، خو په نیولو او عدالت ته وړاندې کولو کې یو څه نرمي کیږي. باقي د پولیسو لخوا تر ټولو مهمه خبره د ملزم تحقیقات وي او د راو انوار تحقیقات اعلی پولیس افسرانو کړي چې پکې هیڅ ډول فشار او یا د هغه سره د نرمۍ شک هم نشي کېدای. عادل رشید زیاته کړه چې د هر ملزم حفاظت کول د پولیس ذمہواری ده او د هغه د مقدمه فیصله کول د عدالت کار دی. بلخوا په دې مقدمه کې د نقیب الله محسود د کورنۍ لخوا د وکیلانو د ډلې یو غړی شریف خان کاکړ وای عدالت ته د وړاندې کولو په وخت له راو انوار سره نرمي یا هغه ته هتکړی نه اچول لویه خبره نه ده او دوی هیله لري چې عدالت به په دې مقدمه کې انصاف کوي.
دا عدالت کوم طریقه روان هغه بالکل صحیح روان دا کې دلته د سیده ابجیکشن پر دې مقام باندې څنګه سر باندې کولای شي یا خدای مو کو عدالت غلط کی یا فلانا کی دې کیو د پولیس والا منعرف اسټایل وټس دا اثر نه لوز ډیر خلک دي کی اسټایل کېدلای شي او سکه با فنسز لګیدل هیڅ کم تپتی سم دي یو امکان نه لري دا بچاو.
نقیب الله محسود د 13 جنوري په 14مه په کراچۍ کې په مبینه پولیس مقابله کې وجل شوې وو او د هغه وخت پولیس افسر راو انوار ادا کړی و چې هغه ترهګر وو. خو وروسته د نقیب کورنۍ او ځایي خلکو مظاهره پیل کړې او وی ویل چې هغه ترهګر نه وو او بې ګناه قتل شوی. وروسته تحقیقاتو هم دغه خبره ثابته کړه. دا پیښه د پښتون ژغورنې په نوم د یو غورځنګ جوړېدلو سبب وګرځېده چې د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ د قانون مطابق د راو انوار د عدالتي سزا غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره څنګه چې په دمه کې هم بتا سوریدلی وی چې مشال ریډیو تاسو په منځنۍ سپوش پک سوي یوشت باندې اوریدل شي. مخکې په دې کې تکنیکی ستونزې راغلې و اوس حل شوې ده. تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو په منځنۍ سپوش پک سوي یوشت باندې واورئ. د پاکستان پوځي عدالتونو ته رتراګرۍ دیار لسنوي کیسونه استول شوي دي چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه د تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه د کسانو مقدمې شامل دي. پوځي عدالتونه د یو آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شوي دي. خو د انساني حقوقو کارکونکي وایي چې په دې کې د انصاف تقاضي نه پوره کیږي. بل خو د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد عدالتي نظام مسلوالو ته په سزا ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه پوځي عدالتونه جوړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د منور شانه.
د پاکستان د دفاع وزارت وایي له 2015 کال راهیسې پوځي عدالتونو ته 346 مقدمې استول شوې چې پکې د 333 مقدمو فیصلې اورول شوې دي. یاد وزارت د قومي اسمبلۍ لخوا په دې اړه د یوې پوښتنې په اړه لیکل شوي جواب کې د جمعې په ورځ وویل چې دغو عدالتونو تر اوسه 146 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. پوځي عدالتونه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په 2015 کال کې د یو آئینی بدلون په نتیجه کې د دې مقصد لپاره جوړ شوی چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو مقدمې زر تر زره فیصله کړي او دا راز د ترهګرۍ مخنیوي وکړي شي.
په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو مرکزی مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي اندېښنه لري چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي،
ځکه دې کې چاته د وکیل حق نه وي، دې کې چاته د خپل دفاع حق نه وي، دې کې دا ریکارډ نه چې د پسې جرم باندې سزا شي. د ما په خیال چې دا سلسله په کار کې بند شوی، خو نن سبا تاسو ته پته چې حکومتونه ډېر کمزوري دي، عدالتونه هم داسې دي چې هغه هم څه ویلی نه شي، نو بس چې څنګه د هغې خوښې هغه شنډه کېږي.
شیر محمد خان زیاتوي په کار دا چې په ترهګرۍ کې د ککړو کسانو د مقدمو لپاره د ترهګرۍ ضد سیول عدالتونه مضبوط کړل شي. بلخوا د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان وای کسه هم د یو وکیل په حیث د پوځي عدالتونو حمایت نه کوي، خو په موجوده امنیتی حالاتو کې او د آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شوی پوځي عدالتونو مخالفت هم نه کوي.
فوجي عدالتونو او سیول عدالتونو فرق وی، لکه د وکیل حیثیت خو موږ هغه شان اطمینان نه وي چې کوم زموږ د خپل سیول عدالتونو شهادتونه کیږي په هغه باندې جری کیږي، نو دا فرق خو بهي او داشته ولې بیا هم چې د هغې خلاف اپیلونه چې کوم دي نو هغه په های کورټ او په سپریم کورټ کې کیږي.
ارباب عثمان زیاته کړه چې ترهګری ختم شي نو بیا به د پوځي عدالتونو جواز هم نه وي. هلته قومي اسمبلی ته د دفاع وزارت لخوا ورکړل شو معلوماتو تر مخه پوځي عدالتونو تر اوسه 250 مقدمې خارج کړي او د 101 کیسونو مقدمې لا هم روان دي. دا راز په فیصله شو مقدمو کې د مرګ د سزا نه علاوه یو شمیر کسانو ته د قید بیلابیل سزاګانې هم اورول شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تیز رفتاره بس منصوبه په ټاکلي وخت نه پوره کېدو له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د پیښور کاروباریان وایي چې سوداګانې د نشت برابر شوي دي، خو لا هم د دې منصوبې د سر ته رسیدو درک نه دی معلوم. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا ډېره لویه منصوبه ده او موقتي ستونزې به ورسره وي، خو ادعا کوي چې په جولای میاشت کې به یې سر ته ورسوي. په دې اړه د احمد شاه نه تفصیل اورو.
د پېښور صدر ګوره بازار کې د ماشومانو د جامو او پیزارونو یو کاروباري محمد کلی مشال رادیو ته وایي چې حکومت تاریخ پر تاریخ ورکوي، خو د تیز رفتار بس یا بی آر ټی منصوبې سرته د رسیدو امکانات لا هم تت دي. د نوموړي په وینا دوی د دوکانونو زیاتې کرایې ورکوي او نور لګښتونه پرې کوي، خو د دې منصوبې له وجې د دوی کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي.
لارې ټولې بندې دي او کاروبار بالکل ناست دی، او کاروبار ناست دی نو هغې په مطلب دا نه مسائل پیش شوي که نه تقریبا اوس 20% هم نه دی کاروبار دی وخت کې، او موږ دا نه پریشان یو، دا نه پریشان یو حد نه سوا، او روژه راته په سر ده، کاروبار شته دی نه، کور هم پکری دی، دکان هم پکری دی، کریګانې دا نه په اور بوی دي چې سویلی نشو.
د پېښور صدر په دلجان پلازا کې د موټرو د سامانونو یو پلورونکی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په کار ده چې له خپل دفتره بهر راووزي او د پېښور په لارو کوڅو او بازارونو کې لږ وګرځي، نو هله به خبر سي چې د دې بس منصوبې کارونو ولس له کوم ستونزو سره مخامخ کړی دی.
من کاروبار سالو کې تقریبا 95% دے سرا ڈسٹرب شوی دی جی، تاسو په خار نه راځي کنا راتلې نشي بغیر هلی کاپټر نه، سائیکل باندې وی راځي کنا سائیکل لار به نشتا، او دې وزیر اعلی ته درخواست دی دفتر نه ودا علاقه ته بار چکرو لگا ما تا وامي نمائنده اے تا کوم مقصد د خلکو نه بوت غواړي تا مهرباني وکا خپل دفتر نه بار ودا صدر ته چکرو لگا وا خار ته ګنټه کار ته لار چا کی سخانه ته لار چا خبر نه مونږ اسلام آباد ته ځو په باندې یو ګنټه ته رسیدو شوجی موټر به باندې او کار نامونګه راځو صدر لامونګه 3 غنټو 16 غنټو کې رسوجی.
د دې کاروباریانو د سنزو او فریاد په جواب کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی ویاند شوکت یوسف سی وای چی دا د پېښور د تاریخ یو لوی منصوبه ده، نو موړي کاروباریانو او ولسته ورپیښ سنزي موقتی وبللې.
دا ډېره غټه منصوبه ده، پېښور په تاریخ کې دومره پیسې چا پېښور نه دي ورکړي، بالکل تکلیف دی خامخا به یې چې یو روډ ته زمونږ او مین روډ ته په ځینې باندې رش ډېر زیات دی، نو ډېفینېټلي چې رش زیات وي نو خلک تکلیف کوي، خو بهرحال تکلیف پسې راحت وي که مونږ هم داسې پرېږدو او دا نن دا منصوبه بندي ونه کړو. د دې کاله پس خو بیا پېښور کې د شپې خونه ځای نه ټیک ده، مشکلات وختي طور باندې وي، سړي ته خپل کور جوړی نه کور جوړولو کې هم وخت لګي.
وزیر اعلی پرویز خټک د بس دا منصوبه د خواوشا 50 ارب روپو په کم خرج او تر شپږ میاشتو په کم وخت کې سرته در رسولو داوه کړې وه، خو د دې منصوبې په نقشه کې د بیا بیا بدلون له کبله د اتو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم سرته نه در رسېدلې او لګښت یې هم تر شپېته ارب روپۍ اوښتی دی.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان تاجران وای حکومت ور سره 13 میاشت لوس کړي وو چې بسیمه کې د عملیاتو لوجې چې څومره نقصان شویل داګه د ازالی لپاره بارته معاوضه ورکوي. د دوی په خبره چارواکو د وعده نه ده پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې په جګړو پوځي عملیاتو کې د ځایي تعلیمي ادارو او روغتونونو ترڅنګ د خلکو دکانونو ته هم زیان رسیدلې دي چې ځینې یې بیا رغول شوي هم دي. تفصیل د منور شانه.
د شمالي وزیرستان میران شاه او میرلی د مارکیټونو او دکانونو مالکان وای حکومت ورته 13 میاشت د باور ورکړی وو چې د ضرب عضب عملیاتو له وجې د دوی څومره نقصانات شوي. د هغې د اندازې لګولو وروسته به ورته زر تر زره معاوضه ورکړي، خو دوی وایي نږدې یوه میاشت کېږي حکومت تر اوسه په دې ژمنه هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. حاجي ستار چې په میرلی بازار کې خپل مارکیټ وو وایي د اپریل په 2 ورسره د پوځ او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په میران شاه کې ملاقات وکړ او ورته وویل چې د چا څومره نقصان شوی وي د هغې تفصیلات دې ورسره جمع کړي او د سروې وروسته به هر تن ته خپل جایز حق ورکول کېږي، خو تر اوسه سروې ونه شوه. د شمالي وزیرستان د سوداګرانو په وینا د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د دوی خواوشا 10,000 دوکانونه ړنګ شوي چې پکې د لکونو روپو سامانونه هم خراب شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره یې په دې معامله خبرې شوې او هیله لري چې په یوه میاشت کې د نن به ټولو متاثره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه
چکیم د دکاندوران دی دغه څومره نقصان شوی فوري تو بر د چکیم هغه جوړ شوی دو کمیټي د دفغال شي چې په میاش کې نه دا مسله حل شي او چې څا څومره نقصان شوی چې ډبل ورته ملو شي سنگل نه ډبل ویلې چې درې کولا کې تیر شو.
د یادونه ده چې 13 میاش د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي در نکړي وو، غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د ضرب عضب عملیاتو لوجې له منځه تللي د دوی د کاروبارونو او جایدادونو معاوضه ورکړي. ورسته شمالي وزیرستان له پولیټیکل انتظامیه سره د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې دغه مظاهره ختمه کړل شوه.
مراد علی خان د سوابه د سلیم خان کلی اوسیدونکو 13 کلن ځوان دی چې د زیږون له وخت راسي لاسونه نه لري، خو دې نه یوازې مستوري کوي بلکې تر لسمه یې زده کړې هم کړې دي او کرکټ هم کوي. دی وایي که وس وې نو نور زده کړې به هم کړې وي. مراد خان هوډ کړی چې خپل ابا مستوري کوي خو په نورو خویندو یارونو به تعلیم کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سلیم خان کلی سوابی مراد علی خان دوار لسونه نشته، خو بیا هم لګیاره خپل مزدوری کوي. تر لسم جمعات پورې سبق ویلې، خو له غریبۍ یې سبق پریخي او چې کوم مهال د مزدوری نه کور ته راشي مدرسې ته یو حل ته بیا دین زده کړې کوي. مراد علی خان د چمګاوند زلمو سره باوجود د دې چې لسونه هم نشته کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي. مراد علی خان تر لس کلن دی وایي چې لسونه یې پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه وو جوړ، نو له وجې یې په لسونو هیڅ کار نشو کولی. خو دې زیاتوي د لسونو ټول کارونه یې پخپو زده کړل، لکه تر لسم جمعات پورې لیکلي هم پخپو کړي او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی. د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریبه ده او دې له ټولو لوی دی، کورنۍ خرڅونه یې زیات دي. نو وایي چې هغه غواړي ورونه او خویندې دی سبق وای، نو ځکه ورله دی په خپل مزدوری کوي.
یو کس راته غره دی مته صاحب کې یو ملګرو هم ته ته سوال ولنه کوي، بس ما مخته پاک دا غنه راکې ودی کې چې ته وینا شي تا بدن وی یو لس 2000 روپیه جمع کوله، بس ما مخته پاک مال دا تو پیټ نه راکې، بس نو کورنا خدا او زما دی خپل مهنت او یو شی بس کول.
مراد علی خان هر سحر اول د 200 روپو زنی مزدوری لپاره دی یو چا دکان تروان شي مازیګر به د کلی مدرسې ته دیني زده کړو لراشي او نا وخت د ځوانانو سره د کرکټ لوبې کوي. خو دی وای چې کله د تماکو ورځ وي پلار سره بیا ټول ورځ په پټي کې لګیا وي او کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو فیصله تایید کړه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ په اسلام آباد کې د یادې کمیټې غونډه وشوه چې په کې ګډونوال اعلی حکومتي او پوځي چارواکي فاټا کې په انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحاتو صلاح کړل. بلخوا د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشورې شروع کړې دي. د لړکی بیگا په اسلام آباد کې د قانوني چارو وفاقي صلاحکار بیرستر ظفر الله په مشرۍ یو غونډه وشوه چې پکې نوم وړي ویل په دې حق لبا د ارشم آئینی ترمیم کول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د سولې او یووالي عمل پلان جوړ شوی او هیله لري چې ګټورې نتیجې به ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم د زیارت په ورځ تایید کړی و چې دواړه خواوې په دې حق ته تفاهم ته رسیدلي دي. د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د ویجاړو شو مارکیټونو مالکان او کاروباریان وایي حکومت د ورسره د معاوضو ورکولو وعده پوره کړې. د شمالي وزیرستان ځایي انتظامی 13 میاشتې د شو مارکیټونو مالکان او کاروباریانو سره د دغه توانونو معاوضه ورکولو وعده کړې وه. د افغانستان دینی عالمانو ویلي چې د مسلمان نظام، مسلمان پوځ او مسلمان ملت په وړاندې جنگ حرام دی. دا خبره عالمانو له هغه وروسته کړې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا پروژه کې د جنگ ودرولو وړاندیز رد کړ. او په چیشنیا کې په یو کلیسا برید کې د بریدګرو په شمول اووه تنه وجل شوي. چارواکي وایي چې دوه پولیسواله وجل شوي دي، څلور تنه بریدګر وجل شوي دي او یو عبادت کوونکی وجل شوی.
لند خبرونه د منور شانه باندې د لوریدونکو اوس به زمونږ د همکار بشیر غواخ نوروز له پاکستان سره رسپانو په خپلې دریو کې سلی کړی دی.
د جون په مېش کې به په غیر قانوني پیسو د څارنې نړیواله اداره اف ای ټی اف دا پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې واچي کنه چیرته چې وسلواله ډلې د حکومت تر سترګو لاندې ځان لپاره پیسې راټولوي. دا نو رسپانه لیکلی چې په دې لیست کې هغه هیوادونه اچول کیږي چې مالی سیستم د تورو پیسو د منځلو او ترهګرو د مالی سرچینو برابرولو ته لار هواروي. رسپانه لیکلی چې دا ډیره مهمه پریکړه ده او راتلونکي حکومت به له دې قبله د سختو ستونزو سره مخ وي. بلخوا د نیشن رسپانه لیکلی چې په خبر پښتونخوا کې د تیز رفتاره بس پروژې په خپل وخت نه پوره کېدلو یو وجه د وفاقي حکومت ځینې کړنې دي. رسپانه پر دې خفغان خودلې چې د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف او وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د سیاسي شخړو له کبله د خلکو ژوند ستونزمنېږي. رسپانه دا کړې چې په پېښور کې د بی آر ټی په نامه بس په ځینو ځایونو کې د ریلوې یا اورګاډي په ځای تیریږي. ریلوې د وفاقي حکومت تر ادارې لاندې دا او د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ریلوې ځمکه نه ورکوي. ادارې وړاندې ویلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې د عربونو د پرمختګ منصوبې به سرته رسي خو تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل ادارې کې لیکلي چې د جمعې په ورځ له قومي اسمبلۍ وفاقي بجټ او فاینانس بل منظور شو. ادارې وایي په فاینانس یا مالیاتي بل کې منظور کړل شوی په ټیکس امنیسټي یا د بخښنې په سکیم کې شامل غیر ملکی اساسي ښکاره کول او هغه ملک ته د راوړلو او همداراز د ملک دننه اساسي په رضاکارانه توګه ښکاره کولو قانون منظور شوی دی. ادارې وړاندې لیکي د بخښنې تر دې سکیم لاندې به په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیان کولی شي 2% ټیکس ورکړي خپلې اساسي څرګندې کې او دې ملک ته راوړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپل خبریالانو سازمان په خپل یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې امنیتي ادارو د هواد په سنو برخو کې د ډان وسپانې په ویشلو او رسد بندي لګولې دي چې دا په د هواد د صحافت د ازادۍ په لار کې مشکلات هم په نښه کوي. بلخو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې په کرکټ میچ وروسته حملو د سیمې خلک اندېښمن شوي دي. تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د بی پولي خبريالانو سازمان لکي په پاکستان کې له هغې وروسته د ډان ورځپاڼې په ویشلو کې مشکلات مخې ته راغلل چې دغه ورځپاڼې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف یوه مرکه خپره کړه. د بی پولي خبريالانو سازمان په دغه لیکنه کې په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ د نوي بندیزونو او قطغنونو په سخت ټکو غندلې دي. دغه اداره لیکي د ډان ورځپاڼې ترسیل او په ویشلو دا بندي څرګندوي چې د پاکستان پوځ نه غواړي په میډیا کې د دوی خلاف څه ولیکل شي او لا هم په میډیا خپل کنټرول مضبوطول غواړي. سازمان په خپله لیکنه کې وایي په داسې ورځو کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته ډیر لږ وخت پاتې دی په میډیا د نوي بندیزونو به جمهوریت ته سخت تاوان ورسوي. د معلوماتو له مخې د ډان ورځپاڼې زیاتره رسد په بلوچستان کې ودرول شوی دی او د دې سره سره په سند او د ټولو ښارونو په پوځي چاونیو کې هم په دغه ورځپاڼې بندیز لګول شوی دی. د بی پولي خبريالانو سازمان په خپله لیکنه کې ویلي دوی په چارواکو غږ کوي چې د دغه اخبار د رسد په لاره کې خنډونه جوړول دي بند کړي. د دغه سازمان د 2013 کال د صحافت آزادۍ په لیست کې پاکستان په 138 هیوادونو کې په 199 نمبر دی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په جلال آباد ښار کې د کرکټ په لوبغاړو حمله یوه غیر معمولی خبره ده. لوبي په افغانستان کې د حکومت مرسته هم لري او طالبان هم ورته بد نه ګوري. د ننګرهار د چارواکو تر مخه په دغه حمله کې 8 تنه وژل شوي دي او تر 540 نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی وایي لومړی د شپې 11:30 بجې د کمنټیټر په ځای کې حمله وشوه او له دغه وروسته د سټیډیم د گیټونو سره دوه نورې چاودنې وشوې. دا حمله په افغانستان کې د روژې په میاشت کې لومړی لویه حمله ده. په دغه وخت لومړی خلکو تراوی وکړي او بیا میچ لیدلو ته ورغلل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
چین او امریکا موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دواړو لورو دا هم منلې ده چې د یو بل پر مالونو به د تعرفې لګولو له خبرداري هم ډډه کوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د چین سینهوا خبری اجانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه لوري موافقه ته رسیدلي چې تجارتي جګړه به نه کوي او پر یو بل به د تعرفې زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیات مشري کوله. سپینې ماڼۍ او پیکینګ پرون شنبه وویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو، د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم وویل چې چین او امریکا د داسې همکاري ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د ده په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابره سي. په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صادرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالر تعرفه زیاته کړي. د مسالې په تجارتي برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسنۍ زیاتېدونکې کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی او ویلي دی چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضعه کولو خبرداری ورکړی و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 19 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د د ننګرهار والی د یوې غونې په ترڅ کې د ننګرهار ولسونو ته ورپېژندل شو. نوموړي ژمنه کړې ده چې د ولسونو په مرسته به په دغه ولایت کې د فساد د مخنیوي تر څنګ ډاډمن امنیت هم جوړوي. په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د نوی والی آیات الله آیات د پېژندنې دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ټولنیزو پالانو برخه اخیستې وه. نوموړی د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا په رسمي توګه د ننګرهار خلکو ته ور وپیژندل شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال روح الله نیازی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه فرمان ولوست چې آیات الله آیاتی د ننګرهار د والی په توګه منلی و. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند په خپلو خبرو کې وویل هغه صلاحیتونه چې یو والی ته په قانون کې وضع شوی په کار ده چې نوې والی له ځان سره ولري.
ما ته وایي چې نلارم والی در ولېږه، معاون مې در ولېږه، معاون استاب مې در ولېږه. له اصلي مشکلاتو حل ته مرکز لاړ نه شي او هغه مو امکانات او صلاحیت ته برابر نه کی، هغه شرایط ته برابر نه کی، بیا غولونه د والی صاحب هغه به تا غولې او ته مونږ نه غولې. 50% مونږ دغه امکانات برابر او درته مونږ در سره همکاري او کومک کوو. د دې ولسته مشکلاتو د حل لپاره 50 تاسې ټول دولت ته کېدا.
خو د ننګرهار والی آیات الله یاد بیا وایي چې که د ولس مرسته ورسره وي، دی به ټول هغه صلاحیتونه په کار واچوي چې ده ته په لایحه کې ورکړل شوي دي.
فساد، رشوت، بی عدالتی او زور زیاتی خپل اوج ته رسیدلی. د ولس لپاره د یوې خدمتګار ادارې په جوړولو، د خدمتونو په شفاف ډول وړاندې کولو، د فساد مخنیوي او د حکومت او خلکو ترمنځ په واټن کمولو کې د دې موخې لپاره به ولایتي شورا د ولایتي ادارې سره نشرۍ اړیکې او مرستې ولري.
د والی تر پېژندنې وروسته حبیبه کاکړ په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیاله او تمیم مومند د ولایت د مالی او اداري مرستیال په توګه د ننګرهار ولسونو ته ور وپیژندل شول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مستخل د افغانستان د خوست ولایت لري پرته ولسوالي ده. دلته د ژوند بنیادی سهولتونه کم دي. د ژوند د ښه پرمختګ لپاره دلته دینی عالمانو، قومي مشرانو په شریکه جرګه کې د جنکو تعلیم لازمی او ضروري ګرځولې دي. دوی وایي که څوک د سوی تر څنګ لور هم خونسي یا سکول ته نه لیږي نو جرمانه به ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست د مستخل ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو نجونو د زده کړو مخه به نه نیسي او که کوم چا د دې پریکړې مخالفت وکړ نو 5000 افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. د شنبې په ورځ د مساخیل ولسوال ګلاب منګل آزادۍ راډیو ته د یادې پریکړې په باب وویل.
په دغه جرګه کې تقریبا 2500 حتی تر 300 نفر پر قومي مشران، دیني علما او ځوانان موجود وو. ټولو مشرانو دا پریکړه وکړه چې موږ لکه څرنګه چې هلکان مکاتبه ته لګو همداشان به نجونې لګو او نجونې ته به د زده کړو زمینه مساعده وو او که چا ونه لګلې 5000 افغانۍ به د قومي د له مخې همدغه جرګې ورکوي. په اخر کې پریکړلیک ټولو امضا کړ او ټولو دا ومنه چې موږ به د مساخلو په ولسوالۍ کې د ورسته نجونې په ټولو کلیو کې خپل مکاتبه ته لګو.
په غونډه کې قومي مشر منډایر منګل په یاده ولسوالۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو مړینه او نورې ستونزې له دې کبله وبللې چې نجونې او ښځې نالوستې دي.
که چېرته موږ نجونې په مکاتبو کې ولرو یا یې په طبي بخش کې ولرو نو هغه مرګونه، هغه ستونزې موږ ته راکمیږي او بل هغه خور یا هغه مور، هغه خویندې چې موږ په کور کې تعلیم یافته ولرو هغه ټول په میل هم تعلیم یافته کوي.
د نجونو د تعلیم په باب قومي پریکړه لیک کې د یاده ولسوالۍ یو تن مدني فعال سید الله حقمل لخوا ولستل شو. په کې راغلي:
موږ د مساخیل ولسوالۍ قومي مشران، علما کرام، ځوانان او ټول اوسیدونکي ژمنه او تړون کوو چې که څوک خپل نجونو ته ښوونځي ته د تلو اجازه ور نه کړي 5000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان چې د یاد ریاست د بیلابیلو برخو د مسؤلینو په ملتیا د موساخیلو ولسوالۍ د ښوونیز بهیر د ارزونې په موخه تللی وویل د نجونو د تعلیم په اړه د مشرانو د قومي پریکړې سره به یاد ولسوالۍ ته خپله پاملرنه ډیره کړي.
موسسات راغواړم، انجوګان راغواړم، ورته وایم چې خلک اماده دي، ورغلی یم، ورسره ناست یم، هلکان هم لیږي، نجونې هم لیږي، تعلیم هم غواړي، تحصیل هم غواړي، امکانات یې نشته، امکانات ورکړئ چې دا خلک په پښو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د موساخیلو د قومي مشرانو پریکړه په خوست کې روڼ اندو چارواکو، مدني ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ستایلې او هیله یې څرګنده کړې ده چې ټول قومونه به په ورته توګه د قومي تړونو له لارې تعلیمي بهیر غښتلی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې خلکو د خپلو سیاسي او سماجي حقونو د غوښتنې لپاره زیاتره وختونه مظاهرې او احتجاجونه وکړل. که څه هم پخوا په قبایلي سیمو کې د خلکو د غوښتنې لپاره د جرګې او یا نورو لارو کار اخیستل کېده، دا چې قبایلي ولس د مظاهرو پړاوونو ته څنګه او ورسېدل او ولې ورسېدل په دې اړه د ظفر خان دا رپورټ اورو.
په تیرو میاشتو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو سیاسي او ټولنیزو غوښتنو او حقونو لپاره د مظاهرو یوه لړۍ پیل کړې چې شروع یې د فبروري له لومړۍ څخه د پښتون تحفظ غورځنګ تر نامه لاندې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ ناسته وه. بلې خواته په میرعلي، باړې، باجوړ او نورو سیمو کې هم خلکو د حقونو لپاره یو شمېر مظاهرې کړې دي. تر دې مخکې د قبایلي سیمو خلکو به اکثر جرګې کولې، خو آیا اوس زیات احتجاجونه کوي او که څنګه؟ د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وای په 2012 کال کې د سنیټر فاروق اچنایک په مشرۍ د جوړې کمیټې تر سپارښتنو وروسته د قبایلي سیمو ولس ته د جلسو او مظاهرو ازادي ورکړل شوه، نو ځکه دا بدلون راغلی.
خو اصل وجه دا و چې په خپل علاقو کې موږ ته په تقریر، په تحریر، په سیاست، په جلسه، په جلوس په دې باندې پابندیان نه وي. نو کله چې دغه پابندیان پورته شوې نو هغې سره په خلکو کې سیاسي تنظیمونه رالمه، نو هغې سره په خلکو کې اویرنس هم را روان دی. او چونکه موږ ته ازادي میلاو شوله، اوس په هغه پابندیانې په موږ نشته دی کوم چې 2012 نه مخکې وي.
چټان وایي پخوا به خلکو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره جرګې کولې او یا به غلي ناست وو، خو اوس خلکو سیاسي لار خپله کړې چې د ده په وینا د ستاینې وړ اقدام دی. دی وایي د خپلو حقونو لپاره مظاهرې او پرلتونه سیاسي عمل دی او دا د ولس بنیادي حق دی. د جنوبی وزیرستان کریم مسعود اډوکیټ وای قبایلی ولس د دوی په سیمو کې له اوږدې مودې راهسې روانې بدامنۍ، پوځي اپریشنونو او کډوالۍ دې ځای ته رسولي چې خپل حقونه د مظاهرو لارې وغوړي.
نو دا د ډېر وخت نه یو لاوا جمع شوی وا. بیا تاسو ته هم پته ده چې د تیرو لسو پنځلسو کالو راته داسې حالات جوړ شول چې هلته به هر وخت د کرفیو سماوا د مرسلې سیکشن به په دوی امپوز کېدلې. نو زما دا مطلب دا چې د خلکو زړونه را ډک شول چې ګوره زمونږ خلک چې کم دي بې کوره شول، زمونږ کورونه ړنګ شول، زمونږ جوماتونه ړنګ شول، زمونږ کلی ړنګ شول، زمونږ بازارونه مارکیټونه چې کم دي هغه ړنګ شول، هغه لوټ شول.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای له تیرې یوې نیمې لسیزې راهسې د حکومت او قبایلي ولس ترمنځ د جرګې او یا په نورو لارو کېدونکی تعلق یا خو مات شوی او یا هم سخت کمزوری شوی و.
ګوره کله نه چې فوج تللی دی نو هغه کې خو زیاتر یا علاقه په کرفیو لاندې ده یا په اپریشن لاندې ده. نو د پخوانی رنګه کاروبار د ژوند نه کېده. د جنگ حالاتو په ټوله فاټه سیمه کې د فوج کنټرول او د فوج خپل یو طریقه ده. هغه چې وایي د کوره به نه راوځي نو نه به راوځي، که راووته مړې نو په دې کې به جرګه څنګه چوي؟ نو جرګې خو سر خوړلی وو، د حکومت سره انټریکشن سر خوړلی وو. تش هغه کسان به د فوج علاقه ته یا د حکومت دفترونو ته را پرېخلل شل چې هغوی به د آرمی سره نږدې وو. نو ګویا لکه د خلکو غږ حکومت نه اورېده یا نه اورېدل غوښتل.
د ایاز وزیر په وینا ټولنیزې رسنۍ هم د فاټا ولس په دې بدلون کې رول لري. دې زیاتوي مخکې چاته دا معلومه نه وه چې په قبایلي سیمو کې څه روان دي، خو اوس تر ډېره حده د ټولنیزو رسنیو له لارې په قبایلو کې د روانو چارو خبرونه رسي او د بیلابیلو سیمو خلک یې سره نږدې کړي چې اثرات یې خورا مثبت دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د فرانس په کانس ښار کې د فلم یو ایم فیسټیوال یا میله وشو. په دې کې یو ایرانی لیکوال او د جاپان یو فلم ته هم جایزې ورکړل شي. تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
د فرانسې په کان ښار کې د فلم په یو او یایم فستیوال کې د ښه فلم لیکلو جایزه ایرانی فلم لیکونکي او جوړونکي جعفر پناهی ته ورکړل شو. د جعفر پناهی جایزه د هغه لور سلماز پناهی واخیسته چې هغه هم په فلمونو کې کار کوي او هنرمند ده. سلماز پناهی په کان کې د فستیوال ګډونوالو ته د خپل پلار لنډ پیغام هم ولوست. د ایران دولت جعفر پناهی ممنوع الخروج اعلان کړی، لدی عمله هغه ونتوانی چې فرانسې ته ولاړ سي او خپل جایزه په خپل واخلي. جعفر پناهی ته د درې اړخه یا سه رخ په نوم فلم لپاره د کان جایزه ورکړل شوه. خو دا جایزه په مشترکه د تور کړ سوې ده او بل ګټونکی یې ایټالیایي فلم چې د لازارو په څیر خوشاله نومیږي اعلان شوی دی. ایرانی هنرمند بهناز جعفری چې پرون یې په کان کې په دې مراسمو کې ګډون درلود، د فرانسې خبری آژانس د جعفر پناهی د کار په اړه ویلي:
آقای پناهی جزو آدمایی هستند که
شغلی پناهی د څوک دی چې له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شوی. زه فکر کوم چې له ټولو ستونزو سره هغه ډیر پرمختګ کولای سي. کله چې شغلی پناهی یو کار کوي نو هغه له نورو سره نشي پرتل کېدلی. نور خلک داسې څه نشي جوړولی لکه شغلی پناهی چې جوړوي. د هغه کار ډیر ځانګړی دی.
اصلا هم دیگه جدا نیستن، اصلا یکی هم کاملا.
د کان په فستیوال کې د فلم اصلي جایزه د جاپانی فلم جوړونکي هیروکازو کوریا د فلم شاپ لفترز یا د دوکانونو غلو ته ورکړ شو. دا فلم د یو څو کسانو کیسه کوي چې له دوکانونو څخه غلا کوي او د یوې کورنۍ په توګه په ګډه کار کوي. په کان کې پرون د فلم د غوره کولو پلاوی وویل چې د هیروکازو کوریا د فلم دومره خندونکی او اخر یې دونه ښه جوړ شوی و چې هغه پلاوی چې د فلم د انتخاب قضاوت یې باید کړی وای له ډېرې خندا د سینما له خونې څخه ووت. په کان کې پرون د تر ټولو ښه نارینه اکټر یا هنرمند جایزه مارسیلو فونته ته ورکړل شوه چې په دوګمن فلم کې کار کړی دی. د غوره ډایرکټر یا فلم جوړونکي جایزه پاول پاولیکوفسکی ته د سړې جګړې په نوم د فلم لپاره ورکړل شوه او د ښځې هنرمندی یا اکټرې جایزه د قزاقستان هنرمندی سمال یسلیموا ته وسپارل شوه. په دغه فستیوال کې د ډیرو هیوادونو هنرمندانو ګډون کړی و او تر ټولو غوره فلمونه د سیالۍ لپاره وړاندې شوي وو.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او
اوس د روجی په مناسبت سره ورزو او د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اورو. اوریدونکو زموږ په سیمه کې اکثره په روژه کې د شیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي، ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ کوي. نن مو د روژې میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ په دې موضوع خبرې کړې دي چې راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي، نو زمونږ په ګران هیواد کې اپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي، او بعضې خلک یې چې هغه ملاوټ کوي، نو د دې څه حکم دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتې د الله جل جلاله نه ویریږي، او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نه کی. یو سړی په څه اساس باندې مجبوره دی، نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی، نو نور مشکل کې دی اخته نه کی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي، چې د اشیاو نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: بئس العبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیا ګرانوالی ته ساتي، نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوټ ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروس دی یا خراب دی هغه پټ کی او روغ جانب ښکاره کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي، نو د هغې سلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلې شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي، نو دا شرعاً ډېره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده ده چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي، په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام او اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دینه چې زه بچا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې، دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي، د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال، دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریږدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اوریدونکو تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې. په د خبرونې په خیره کې به یو ځل بیا د منور شانل خبرونه وورو.
د پاکستان د قومي سلامتي کمیټي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو فیصله تایید کړه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې غونډه وشوه چې پکې ګډونوال اعلی حکومتي او پوځي چارواکي فاټا کې په انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحاتو صلاح کړل. بلخوا د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشورې شروع کړې دي. دې لړ کې بیګا په اسلام آباد کې د قانوني چارو وفاقي سلاکار بیرسټر ظفر الله په مشرۍ یو غونډه وشوه چې پکې نوموړي وویل په دې حکله به دیرشم آئینی ترمیم راوړل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د سولې او یووالي عمل پلان جوړ شوی او هیله لري چې ګټورې نتیجې به ورکړي. د دې وزارت مرستیال ویان سیفقات احمد تیره ورځ مشال لیډیو ته ویل دی لړ کې شپږ کاري ډلې جوړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم د زیارت په ورځ تایید کړی و چې دواړه خواوې په دې اړه تفاهم ته رسېدلي. د شمالي وزیرستان د میرالي بازار د ویجاړو شوو مارکیټونو مالکان او کاروباریان وایي حکومت دې ورسره د معاوضو ورکولو وعده پوره کړي. د یو ځایي مارکیټ مالک حاجی ستار مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې خواوشا دېرش زره دوکانونه وران کړل شوي دي. حکومت وایي د سروې پرستو بعد دغې متاثرین ته معاوضه ورکوي. د افغانستان دیني عالمان ویلي چې د مسلمان نظام، مسلمان پوځ او مسلمان ملت په وړاندې جنگ حرام دی. دا خبره عالمانو له هغې وروسته کړې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په روژه کې د جنګ ودرولو وړاندیز رد کړ. په چیچنیا کې په یوه کلیسا برید کې د بریدګرو په شمول اووه تنه وژل شوي. په روسي پولیسو وویل چې په کلیسا برید کوونکي څلور تنه یې وژلي دي. چارواکي وایي دغه برید کې دوه پولیس والا وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. داراس کلیسا ته ورغلی یو عبادت کوونکی هم وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. او نن د لاتینی امریکا په هیواد وینزویلا کې خلک په ولسمشر انتخابات کې خپل رایې اچوي چې په کېته مکه کې موجوده کین ارخه ولسمشر نیکولاس مادورو په دویم واده شپږ کلنې دورې لپاره منتخب شوی.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو به د موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوار ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان منور شاه، تکنیکی همکار روهیله درنا سره د ټولو همکارانو اجازه ته غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.